د دیوا خدمتونو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د دیوا په خبری خبرونه کې هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونږه شهید
او زه نصر کاکړ
نن د چهارشنبه یا شروع ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 2 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې 10 په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي یا هم تاسو ته هر کله وایو لومړی تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د خیبر پښتونخوا کابینې پریکړه کړې چې له صوبې سره تیر کال ګډې سوي قبایلي ایجنسۍ دي د آبادۍ او اړتیا له مخې نوې ضلع وټاکل سي
بلې لورې ته په افغانستان کې د سولې سیمه ییزې غونډې لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی به راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي
او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی ویلي داسې فکر کول به سخته غلطي وي چې ګنې پاکستان به زر اصلاح سي هغه وایي د پاکستان په اصلاح کولو کې به وخت ولګیږي
سرټی کې تاسو اوریدل په دې خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات او مرکې لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګري اوسئ
دا د وایس اف امریکا جو دا کډر مون اوردونکو خبرونه ته یوه بیا هم شرغلاست په خبرونه کې پیل کوله خیبر پښتونخوا څخه چیري چی په سرشار پېښور کې یو خبري کانفرنس ته د وینا په محل د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی ویل دي چې قبایلی د دې کابینه پریکړه کړې ده چې له صوبې سره تیر کال ګډې سوي قبایلي ایجنسۍ د آبادۍ او اړتیا له مخې نوې ضلع وټاکل سي د ده په وینا چې دغه ضلع به په سیاسي بنیادونو نه بلکې په قبایلي سیمو کې غربت جغرافیایي او د ستونزو په کتو به جوړیږي تفصیل حمیدالله په دې رپورټ کې راکوي
د پښتونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی د صوبایي کابینې د غونډې وروستو خبریالانو ته وویل کابینې فیصله کړې چې د صوبې سره شامل شوی پخوانی قبایلي ایجنسۍ دي د آبادۍ او ضرورت په بنیاد نوې ضلع وټاکل شي د وویل
نوې ضلع حوالی سره دا وشو چې پولیټیکلي ضلع به نه جوړیږي بلکې د غربت د ایریا د هغې ستونزو حوالی سره چې یاره وړوکی یونټ جوړ شي نه فایده سي نو میرټ باندې به جوړیږي صرف پولیټیکل سکورنګ لپاره به ضلع نه جوړیږي
وړاندې د صوبې د فاینانس محکمې حکومت ته سفارش کړی و چې د ضلعو حدبندي دی د آبادۍ او ضرورت په بنیاد وکړي او کچرې وړې جغرافیایي ټوکړې کمې آبادۍ ځان له ځانګړې ضلع وټاکل شي نو په دې به د سرکاري نوکرو او ودانو مصرف د دې سیمې د آینده لپاره مالي مشکلات ولري د مالیاتو محکمې ویلي تر اوسه چې پخوانی قبایلي سیمو ته کومې 15 صوبایي محکمې غزول شوي په هغې کې د 3,900 نوکرو دپاره 1.5 بلین روپۍ او د ضروري سرکاري ودانو دپاره 4 بلین روپۍ صوبه په خپل مصرف کوي کابینې دا فیصله هم وکړه چې را روانه غونډه به په خیبر ضلع کې کوي
نو وزیر اعلی چیف سیکرټری وزیران دا بلته موجود دي نو یو خ میسج بلار شي کدا غزه سے کمې زیاتې مشکلات هغه والي سره به ایڈریس شي او باقی چې کوم وزیر اعلی سره وینا کړی دا هغه بالکل هغه پرائم منسٹر خواهش ته چې وزیران دې زیلتا او روزانه بنیاد باندې زی نو ځکه نن وزیر اعلی سره وی چې زبا کمیټي جوړ شیډول جوړ کم چې په هغه شیډول مطابق هر وزیر با په هفته کې یو ځل بخا مخا یو ایجنسی ته انټر کیږي
دوویل دا وخت د قبایلی ضلعو لپاره به پسندستی دوګه د پولیس وزیران نفری برتی کول شي
پولیس حوالے سره خو دا حکمت عملی جوړ روانه ده دی هغه کمیټي جوړه شه ده پولیسو او ان شاء الله اوس 7,000 پولیس چې دی هغه داغه د ریکروټمنټ لپاره به اشتهار ورکړي دی په لږ ورځو کې او ټوټل تقریبا 30,000 دی
خو مطبوعاتي راپور نوایي چې په قبایلی ضلعو کې د پولیس لاینو تانو او د لیویز او ایف سی چک پوسټونو پولیس ته د سپارلو کار بعد مارچ د نومبر نیټې پوری پوره کیږي د دې ترڅنګ کابینې د میانو د ښکار په لیسنسونو او د پټوار د ځنې کاغذونو فیسونو زیاتولو پریکړه هم کړې ده حمید الله ویو وی ډیون نیوز په خبر
د درنو عزتمن اوریدونکو لیدونکو خبرونه دوام لري او څنګه چې وړاندې متاسته د افغانستان د سولې پړوند ویل چې افغانستان کې د سولې سیمه ایز غونډې لپاره ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی بر راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر ولري او هلته به د ځینې پاکستاني چارواکو سره په دې اړوند وغږیږي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي حکمل روان سادات په خپل راپور کې.
د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی عمر داودزی راتلونکي اونۍ پاکستان ته سفر کوي. د داودزی د مدني ټولنو له استازو سره د سولې په مشورتي غونډه کې چې نن د چهارشنبې په ورځ جوړه شوه وویل چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کیدل اړین دي.
دای وای که سولی ته نږدې کیږو یا سولی ته رسیږو باید په منطقه کې یو اجماع ولرو. ښاغلی خلیلزاد په دې اړه ښه کوښښ یې درلود او لري او د امریکا له ادرسه یې وغوښتل چې سیمه ییز اجماع رامنځته کړي.
د وځي زیاته کړه د سیمه ایز اجماع د جوړېدو په چارو کې افغان حکومت هم خپل رول ادا کړی او په همدې هدف د سیمې هیوادونو ته د سفر کولو اراده لري. لومړنی سفر به پاکستان ته کوي.
دای وای په همدې خاطر ان شاء الله لومړنی سفر به مو راتلونکي اونۍ پاکستان ته وي او له هغې وروسته به ایران یو بل کوم هیواد ته سفر کولو پلان لرو.
د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی وایي د سیمې وضعیت د بدلون په حال کې دی. نوموړي د مدني ټولنو له استازو سره د سولې مشورتي غونډه کې وویل چې 2019 میلادي کال به د سولې کال وي. د داودزی په خبره کچیرې ټاکل شوي وي چې د سولې معاهدې ته ورسیږو په دریو برخو کې باید وضاحت رامنځته شي او له دې پرته سولې ته رسیدل ستونزمن دي.
دای وای لومړی د سیمې او ګاونډیو هیوادونه له افغانستان نه څه غواړي؟ طالبان څه غواړي؟ آیا افغانستان ته امارت راوستل غواړي او که د نظام برخه جوړیږي؟ او دریم زیات اوریدل کیږي سوله له موږ قیمت غواړي. دغه څه ډول قیمت دی چې په دې بحث کول ډیر مهم دي او که دغه ابهامات حل نه شي زیات زیان یې تر ټولو زیات مدني ټولنو ته رسیږي.
افغان حکومت او عام ولسی خلک نوی پیل شوی 2019 میلادي کال ته د سولې او نورو راتلونکو پرمختګونو ته خوښ بریښي او د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې نوی میلادي کال به د افغانانو لپاره یو ښه کال وي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري. تاسو په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه دا خپرونه لیدلی سئ، facebook.com/voa. تاسو لکه څنګه چې هم د حکمل روان په ریپورت کې واوریدل، د افغانستان د ولسمشر خاص استازی عمر داودزی وایي چې دی به راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر کوي. د افغانستان د سولې لپاره ټاکل شوی ده چې هم دې میاشت به د سعودي عربستان په جده کې یوه غونډه کیږي. په دې اړه به تفصیل او څېړنه اخلوز موږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم د ویډیو لینک لاله لري سره موجود دی. ستړي مسې او په خیر راغلی.
په خیر.
ډېر مننه پیر زبیر شاه صاحب. کدارته وایسته چې د جدي غونډه چې په امکانات دا دي چې په اونۍ دوه اونۍ کې به تر سره سي، له دې څخه څه امکانات تاسو وینئ چې د افغانستان د سولې په تړاو به څومره مهم اقدامات یا پریکړې وسي؟
جی دا خو دغه غونډې نه ډېره زیاته تمه وه، ولې چې ابوظبي نه پس دوی اندازه دا وه چې کیدای سي افغان حکومت سره طالبانو چې کوم پلاوی دا هغه نیخ په نیغه وګوري او سره کښېني، او بیا پاکستان چې کوم وزیر خارجه دا هغه شاه محمود قریشي تله او کابل ته په کابل شي. ها داسې مطبوعاتو شي راغلي وو چې د افغان حکومت دا خبره کړې وه چې موږ به طالبان نیخ په نیغه کښېنول او شي مرسته کوو، خو اوس طالبانو یو بیان راغلی د هغوی دا ویلي دي چې موږ به په جدې شي افغان حکومت سره نه وینو، او ورسره افغان حکومت هم بیا نن دا خبره کړې ده عمر داودزی چې دوی به اخ شرکت به نه کوي که فرض کا طالبان ورسره مخامخ نقشه ناستل. نو که فرض کا طالبان نقشې نی افغان حکومت سره، نو امانه ده خیال چې سعودي سره نقشه ناستل یا د پاکستان سره نقشه ناستو سره به افغانستان شننه په امن امن راوتلو شي، بس پرمختګ وسي. ولې چې اصلي خبره به دغه وي چې افغانان خپل منځ شکشنی او دا کیسه سره حل کړي، او دا د اشرف غنی چې کوم پلان دا کوم د قاعدې جوړې کړي د خبرو لپاره په هغه شي هم بنیادي خبره دا ده چې دا چې کومه حد سولې یو عمل وی هغه چې د افغانستان په خپل واقع اختیار شوی او دی په مشري شي او اوس پورې طالبان دا سره د سې چې هغه ډایرکټ خبرو ته نه دی تیار افغان حکومت سره او چې کله پورې دوی سره نوی ناس نو ما نه د خیال چې دغه نه به څومره دا سه غټه تم په کار چې موږ وساتو د غونډې نه
پیر زبر شاه صاحب پاکستان هم د بین الافغانی مذاکرات خبره کوي ایران هم ابل روزي دا خبره کړې چې وخت چې د طالبانو پلاوي په تهران کې او حالته د بهرنۍ چارو لمرستيال سره لیدکاته کړې دي هم دا خبره مخې ته راغله چې ایران وایي چې دوی هم د بین الافغانی مذاکرات لپاره خبرې اترې کړې دي امریکا هم د بین الافغانی مذاکرات خبره کوي نو بیا په داسې حال کې چې طالبان د ټولو سره لیدکاته هم کوي نو د بین الافغانی مذاکرات چې په خپل د افغانستان حکومت یو مهم فریق دی ولې انکار کوي
بالکل دا اوس ډېر اصلي سوال دا ده چې طالبان آیا دوی سنجیده دي په دا خبرو شي که دوی اسې ټایم ضایع کوي دومره خبره ده چې کوم طالبان کله خو روس ته لاړ سي روس وایي چې موږ اثر ده په کله اوس د ایران سره ملاویږي پاکستان خو وایي چې موږ خدا او ابو ظبی شي پاکستان وایي چې موږ شینول چین هدا سي وایي چې موږ خپل اثر په استعمالو نو دا اوس پته نه لګي چې د طالبان چا په اثر شې دي او دا چا په خله لګیا دي دا یو ډېر مهم اغه ده او دا یو ابهام ده اوسه پورې خو وخت سره وخت بدا کیږي را روان چې څومره دا خبره کیږي دا غونډې کې نو دغه شبه دا خبره کلیر کېږي چې آیا طالبان اچا په واقع اختیار شې دي او کیا دوی په خپل واقع اختیار است دومره چې دوی خبره وکي او نور چې کوم دا هوادونه ده نو دا خو جن نیکلسن تیر کال دا خبره کړي و چې افغانستان شې درې هوادونه دي چې هغه مداخلت کوي او هغه افغانستان د امن لپاره شنه ده هغه شې ایران یاد کړه او روسي یاد کړه او پاکستان نو دا درې وړه هوادونه لګیا دي خو په افغانستان په دا ایران په کوم وان ایران چې کوم دریز د ایران دا وایي چې موږ سره لیدل قاتل کړی دی خو افغان حکومت په خلې مو کړی دی پاکستان دا سن وایي روس دا نه وایي نو ایران ولا اوس خبره لږ بدله ده خو بهرال دوی ملکونه خپل مفادات دي او چې کله پورې دوی دا لاس نوی اخیسته د افغانستان د کیسې نه او طالبان په خپل مخ ته نوی پریشي چې دوی افغان حکومت سره اړیکه خبره وکړي نو ما په خیال دا مداخلت به ټیک نوی او دا به اسې ټایم ضایع کول وي خو اصلي ټول نه غټه خبره دا ده چې طالبان په خپل دا کلیر کړي چې دوی سنجیده دي او دوی خپل واقع اختیار سي دي او دوی خبره کولای سي او دغه تیار دي چې دوی د امن لپاره د اهل زلې وکي او دا دغه تیاری چې دوی اصول ترازي دي
ډیره مننه پیرز بر شاه صاحب او د ځان پام ساتي
ډیره مننه
درنو زتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د تل په تیر نن هم زو د اونیز خبرونه واشنگتن تو خبر یا له واشنگتن تر خبره ولورته چې کوربه د رحمان بونری او د دی اونې موضوع سده او موضوع هم د افغانستان د سولې پاړوند چې آیا په کال 2019 کې به په افغانستان کې سولې راشي او کنه زینی چیرونکو وایي چې دغه د سولې خبرې اترې به مثبت تمام شي او په کال 2019 کې امکان لري چې سولې راشي تفصيلات یې سدي په دغه خبرونه کې چې کوربه رحمان بونری دې تاسو ته وړاندې کړي
ستوري مشهیده د وایس اف امریکا ډیوریډو پروګرام واشنگتن ټو خیبر د زه رحمان بنریم د وایس اف امریکا ډیوریډو د تمام همکارانو لخوا مو د نوی کال خوشاله مبارک شه د امریکا پاکستان روس چین ایران متحده عرب اماراتو سعودي عربستان او قطر مشران د افغانستان د سولې په پروسه کې د نور هر کله په پرتله ډیر متحرک کاری مطبوعات وایي دغه هیوادونه کوشش کوي چې طالبان په خلا کړی او د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته کې نه وي په دې لړکی تر ټولو تازه هلې ځلې په ایران کې شوې دي د سعودي عربستان په جده کې افغانستان د سولې په حق لا د جوړیدونکو غونډې څخه د مخه ایرانی چارواکو ویلي دي چې په تهران کې د طالبانو او ایرانی چارواکو د ناستې مقصد د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو اترو ته لار هوارول دي تیرونی طالبانو ویلي وو د افغانستان د حکومت سره په سعودي کې کېدونکو غونډه کې مخ په مخ خبرې نه کوي تر دې دمه روانه میاش په متحده عرب اماراتو کې هم دغه سي ناس شوي وي چې پکې د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی هم برخه غسته و. په متحده عرب اماراتو کې هم طالبانو د افغان حکومت د استادو سره د مخامخ لیدونه انکار کړی و. په جده کې د افغانستان د سولې په اړه مهمه غونډه کې به امریکایي استازي زلمی خلیلزاد، د افغانستان د حکومت استازي، سعودي او د متحده عرب اماراتو چارواکي هم برخه اخلي. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د پاکستان کردار هم مهم ګڼي. په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د کابل د دوه ځله سفر وروسته د قطر یو ورځنی سفر کړی دی. هغه د قطر څخه د ستنېدلو پس ویلي دي د قطر د سفر هدف یې د افغانستان د سولې د عمل په لړ کې د پاکستان د ګامونو څخه د قطر خبرول وو. په قطر کې د کال 2014 راهسې د طالبانو سیاسي دفتر جوړ دی. شاه محمود قریشي د کابل ترڅنګ د بیجنګ، ماسکو او تهران سفرونه هم کړی دي. د دسمبر په 15مه نیټه چین، افغانستان او پاکستان په سیمه کې د امنیت خوندي کولو لپاره یو درې اړخیزه مفاهمت هم لاسلیک کړی وو او په طالبانو غږ کړی وو چې د سولې خبرو ته کښېني. د نومبر په 10مه نیټه په ماسکو کې د طالبانو د استازو په ګډون د دولسو هیوادونو د نمایندګانو یو مشورتي غونډه هم شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې د عالي شورا د څلورو غړو نه علاوه د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر غړو هم ګډون کړی وو. د ماسکو د غونډې نه وروسته په 4 دسمبر په اسلام آباد کې هم یو غونډه شوې وه چې د نړیوالو رسنیو تر مخه د طالبانو د قطر د دفتر استازي شیر محمد عباس تنغزه، شاوالدین دلاور، ضیاءالرحمن مدنی او عبدالسلام حنفی هم پکې موجود وو. رپورټونه وایي د نومبر په میاشت کې د طالبانو هم دا پلاوی په ماسکو غونډه کې موجود وو. د امریکا لخوا په افغانستان کې د صدر ټرمپ ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په تیرو دوه میاشتو کې دوه ځله کابل، متحده عرب اماراتو او پاکستان نه علاوه د اوو ملکونو سفرونه وکړل. اوس ما سره ملګری شوي دي دوه څېړونکي، ډاکټر عبدالقیوم مومن صاحب او جاګر خټک صاحب. تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علي ویم.
ډیره مننه.
خټک صاحب، اولنی تپوز تاسو نه کوم، پروستیو کې د افغانستان د سولې پروسه چې د پدې لړکې چې کوم سیمه ایز طاقتونه دي، هغه امریکا او طالبان، د دې ترمنځ ملاقاتونه روان دي، هلې ځلې سیوا شوې دي. په پاکستان کې، افغانستان کې او نړۍ کې یو شمېر څلنکاران دا فکر کوي چې په دې کال کې امن راتلی شي، سوله کېدای شي، داسې ګمان کېږي. تاسو خټک صاحب دې ګمان سره اتفاق کوئ؟
بالکل، زه هم دکا ګمان سره اتفاق کوم او هیله لرم چې 2019 به د افغانستان امنیت په حواله یو ډیر ښه کال وي، ځکه چې د افغان جنگ کې ډېرې کمې موقع داسې راغلي دي چې کله افغان جنگ کې چې کم خلک شامل دي یا هغې هلته څه مفادات لري، هغې ټول په یو پاڼه. تاسو ګورئ امریکې او طالبانو ترمنځ لکه مخامخ خبرې روانې دي، پاکستان دا طرف هم کافی کوششونه کیږي لګیا دي، ایران ته طالبانو یو وفد تلی او هغه هلته خبرې کړي دي. هغه ناول د ایران یو اهم استازي افغانستان ته لاړلو، او بیا هم دک شانتي روسیې ته وګوري، چین ته وګوري، او چې کم څومره علاقائی هیوادونه دي ټول افغانستان په حواله سره یو جبه کې خبره کوي، هغه امن خبره ده. نو لہذا دا یو ډیره ما په خیال یو تاریخي موقع جوړیږي لګیا دی چې کمزه کې امن د لپاره لار هموارې دي شي. زه به دې احتیاط کوم چې دا امن راتلو کې وخت لګی دی شي، لارې طرف ته ټیک دی بالکل.
ډاکټر مومن صاحب، تاسو سبې نه خاص توګه باندې په دې حالاتو کې چې امریکا، پاکستان، افغانستان، چین، متحده عرب امارات، سعودي، ایران ټول غواړي، خو طالبانو اوس هم دوه شرایط چې دي هغه پزای دي، هغه کې د بدلون سنخه نخانه نه ویني نه لیدل کیږي. یو دا چې تر څو پورې خارجي ځواکونه موجود وي امن نشرات له طالبانو د دز دي، او بل هغه د افغان حکومت سازو سره یا چارواکو سره لیدل کاته نه کول غواړي. په دې حالاتو کې تاسو فکر کوئ دا مذاکرات یا دا لړۍ کامیاب دي شي؟ ډاکټر مومن صاحب،
د طالبانو خود موقف د ډیر په خوا دی، امریکا او دنیا ته هم دا موقف پته ده. ما تقریبا درې کاله مخکې یو پاڼه ولیکله امریکا د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو ستونزې، په هغه کې ما دا وړاندیز وکړ چې په لومړۍ مرحله کې خبره دا وي چې طالبانو امریکایانو سره مستقیما خبرو ته کښېني، دوه په دوه او د خپلې ستونزې سره حل کړي، ځکه مشکل د دې دوو ترمنځ دی. په دویمه مرحله کې بیا کولای شي چې د کله چې دوی موافقې ته، نسبي موافقې ته ورسېد، د هغې نه وروسته بیا د کابل حکومت هم په دې کې داخل کړی شي. نو زه فکر کوم چې امریکایان واړي چې سوله وکړي، د طالبانو دا شرط چې امریکایان باید ووزي اول او بیا خبري وشي دا په ځای نه ده. دوی کولی شي چې وخت سره وټاکي او دا وخت په ټاکلو سره دوی خبرو ته کینی او د کابل حکومت کله چې دوی لومړنۍ موافقې ته ورسېږي د فکر کوم دویم مرحله کې په اسانۍ سره د کابل حکومت او نور غړي چې دي هغوی هم را داخل کېدای شي. البته کابل حکومت دا شرط نه مني، امریکایان هم ورسره ستونزه لري، مګر که امریکایان واړي او طالبان واړي دواړه خو باید نرم شو کې طالبان باید د دې نه ښکته شي، دوی دې ووځي فقط موافقه دی وکړي چې دوی یو وخت وټاکي او دا خبره دې دوی واضح کړي چې موږ په دویم مرحله کې د حکومت سره خبرې کوو. بیخي د خبرو انکار زما په نظر باندې صحیح خبره نه ده، اصول به مخته ونه ځي.
ها جاګر خټک صاحب، یو خوا ته په دې مذاکراتو کې ټول عمل کې پاکستان باندې د افغانانو او د امریکایانو لخوا ټکونه او نیوکې کیږي او په صدر ټرمپ لخوا خو ډېر سخت او ډاګیزه نیوکې شوی وي په خپل یو ټویټ کې چې پاکستان ټګي کړې ده، پیسې اغستې دي، کار نه دی کړو، دین نورې سختې خبرې هم کړې وي. خو بیا صدر ټرمپ په خپل او داسې نورو امریکایي چارواکو هم وویل چې د پاکستان کردار په دې تمام عمل کې ډېر مهم دی او د پاکستان نه د مثبت رول ادا کولو خواست هم کړی وو. دا دا د پاکستان او امریکای ترمنځ چې په دې عمل کې کم شکونه دي یا په یو بل کې نیمګړتیاوې دي هم ختمېدونکې دي یا ختم شوې په دې عمل کې کنه تاسو وسومې نه چې هغه خپل ځای موجود دي؟
سما ګوري، پاکستان او امریکای چې کم تعلقات دي هغه کې چې کم ټول کلوې د بد اعتمادې چې کم نقطه ده هغه همیشه افغانستان په حواله پاتې شوې ده. تاسو د ولسمشر ټرمپ هغه ټویټس ذکر وکړلو چې کم کې هغه پاکستان باندې ډېرې نیوکې کړې وې، ډېر الزامونه یې پرې لګولي وو او هر قسم ته پاکستان باندې بندیزونه ولګېدل. ورسره ورسره تاسو دا وګورئ چې دواړو هېوادونو ترمنځ خبرې اترې هم جاري وې. ولسمشر ټرمپ د پاکستان لکه تاسو ذکر وکړلو چې غوښتنه وکړله چې پاکستان د خپل کردار ولوبوي او طالبان دې ته رضا کړي چې هغې راشي او خبرې اترې وکړي. زما خیال دا دی چې د پاکستان او امریکې ترمنځ چې کم بد اعتمادي ده هغه دومره زر خو نه ختمیږي او البته دا ضرور ده چې دا یو ډېره ښه موقع ده پاکستان لپاره هم او امریکې لپاره هم که دا دواړه هېوادونه یو ځای خلوص نیت سره کار وکړي او افغانستان کې امنیت لپاره کار وکړي او یو بل سره همکاري زیاته کړي. نو زما خیال دا دی چې هغه باهمي تعلقاتو کې چې کم شک دی او چې کم یو بل باندې بد اعتمادي ده هغه نه اعتباري ده هغه هم کمې دی شي ختمې دوکې بل وخت لګي. خو زور تر یو بل نقطې ډېر زیات پکې چول غواړم چې ګوري د افغانستان امنیت حواله تر چکل هم خبره کیږي افغانستان دا وخت د تاریخ یو ډېر خ او یو خطرناک موقع باندې هم ولاړ دی. دا یاد ولري ولسمشر ټرمپ د خپل طرفه چې کم دا خبرونه راضي لګیا دي ګرچې اوس پورې ولسمشر ټرمپ دا اعلان نه دی کړی باقاعده چې هغه افغانستان نه خپل نیم فوجونه وباسي. خو کدا خبرو اترو دوران کې ولسمشر ټرمپ دا اعلان وکړلو او افغانستان نه امریکای نیم فوج وباسلو نو هغه اثر او اغیز الته کې امنیت وضع باندې بالکل ډیر مختلف بوي او هغه کې دې شي ډیر خنوي. نو ځکه زه دا وایم چې دا ډیر ښه موقع ده او یو داسې موقع هم ده چې کم یو خطرناک موقع هم جوړې دي شي افغانستان کې امنیت په حواله سره.
ډاکټر مومن صاحب هم دا تفوس تاسو نه کوم خټک صاحب چې څنګه په خپل خبرو په اخر کې وویل یو شمېر امریکایان فکر کوي چې هغه ځین د ځواکونو روح کړ شي وس وخت راغلی دی په سیمه کې هم دا فکر موجود دی او طالبان هم داسې وایي چې تر څو پورې خارجي ځواکونه وتلي نه وي تر هغه پورې سوله نشي کېدی. تاسو فکر کوئ چې امریکا اوسنی صدر هغه ډونلډ ټرمپ با سوار لزر ځواکونه مکمل یا نیم راوباسي او کچری دا راووتل نو د افغان افغانستان اوسنی حکومت یا د ځواکونه توان لري چې په هیواد کې دننه جګړې چې دي دغه مخه ونیول شي خارجي یا کورنۍ جګړې د امکان تاسو بیا ویني؟
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت دغه فوجونو د دې ورته ثابت نه کړ شو په دې تیرو ولسه کلونو کې چې دوی په دې افغانستان او سیمه کې سوله راولي دا یو هم د دې وړتیا نه لري او امریکایي عسکر اوس هم هلته پراته دي په وطن کې جنگ روان دی او کوزي هم جنگ به رواني. یوازنی فرق پیدا یي چې که امریکایان خپل فوجونه یو دم وباسي نو دا احتمال لري چې طالبان ټول وطن ونیسي زور د لارې ځکه د افغانستان حکومت کمزورې دی او د دې وړتیا به ونه لري چې د خپل خاورې نه د خپلو سیمو نه دفاع وکړي ځکه اوس هم تقریبا د نیم نه ډېر وطن د طالبانو په لاس کې دی. د دې په خاطر باندې چې دغسې حالت رامنځته نه شي غه خبره بدای چې کله ټرمپ د خپل نیمایي فوزونه وباسي د پاتې نیمایي فوزونه ته نیټه وټاکل شي او د یو عبوري حکومت یا موقتی حکومت د رامنځته کېدو سره دلته د سولې او د امنیت فضا رامنځته
شي. خو ډاکټر مومن صاحب، تاسو وویل چې نیم افغانستان د طالبانو سره دی، خو دا دریز افغانان نه مني یا امریکایان نه مني، هغه چې دا په غرونو کې ځای په ځای په مورچو کې دي، په کم مکمل ایالت باندې ځای قبضه نه ده. بل دویم دا چې خپل طالبانو په سر باندې هم څه ذمہ راځي کنه، ځکه چې هغه ولس کله جګړه وکړه او د جګړې نه خو تاوان لاوه بل څه نه دي شوي. بل دا چې کدی جګړه کوي نو د دوی خپله د جګړې توان څومره پاتې دی ډاکټر مومن صاحب؟ طالبانو
طالبان ته چې کته شي دوی خو ورځ په ورځ قوي کیږي، نور سیمې هم دغه ترلاسه دي. امریکایان داسې په اسانۍ سره نه وځي، په دې معنا باندې چې دوی که وځي هم شرایط به کې دلته دوی په سیمه کې اډې غواړي، او امریکایان افغانستان ته د خپلو ګټو خاطر باندې تللي دي، نه د افغان ولس د درد نه دردمنو او نه د نور مسایلو. دلته دا سیمه یو ستراتیژیک سیمه ده، دلته چین دی، هندوستان دی، پاکستان دی، روسیا دی، ایران دی، د دې وو د نظارت په خاطر باندې امریکایان غواړي په دې سیمه کې پاسې دلته غواړي اډې ولري. دغه مسله ډیره مهمه ده، ځکه به طالبان هم عمیق فکر وکړي، د افغانستان ولس هم په دې کې عمیق فکر وکړي، او حکومت هم او امریکایان خو دې لپاره خپل پلانونه لري. خبر اصلي دلته ده، خبره دا نه ده چې جنگ څوک وګټي څوک به وګټي، خبره د ستراتیژیک موقعیت ده.
سمه ده، ډیره مننه محترم مومن صاحب تاسو، ډیره مننه محترم خټک صاحب تاسو چې ماته مخرا کړی وو.
مننه تاسو نه هم، ډیره
مننه. اوس ګورو چې په دې موضوع په ټولنیز رسنیو سوال شوی دی، نه برات وړاندې کوي زموږ همکار محمد عالمگیر صاحب. جی عالمگیر صاحب،
بونری صاحب، د افغان سولې او مذاکراتي عمل باندې په سوشل میډیا بحث تو روان دی، او زیاتره نړیوال میډیا باندې هم د افغان طالبانو ایران ته تګ او دغلته ایرانی مشرانو سره د افغان سولې عمل باندې د مذاکراتو خبرونه راپورټ شوي دي. د ټویټر یو صارف احمد فرید حلیمی په خپل ټویټ کې لیکي، د طالبانو ایران سره خبرو کې دلچسپي د دوانو ترمنځ تعلق ښایي، او دا هم ثابتوي چې ایران په طالبانو سیاسي اثر لري. بلورتا د سعودي عرب ته هم د طالبانو او امریکا خبرو اترو قربتوب تیاری نیولې دي. په سوشل میډیا د ټرمپ انتظامیه افغانستان ته نه د وتلو یا خپل فوزونو شمیره را کمولو فیصله او د دې طالبانو سره امریکا خبرو باندې ممکنه اغیز ته هم تود غبرګون ښودلې شوی. نړیوالی میډیا په دې موضوع افغانستان کې د امریکني فوج په خوانی کمانډان امریکني جرنیل سټینلی مکریسټل بیان راغسته. د آزادې ریډیو په دې باب یو ټویټ ته مپام را ګرځوم، کوم کې چې د جنرال مکریسټل لخوا لیکل شوی. صدر ټرمپ ته په اشاره سره جنرال لیکي، زما په فکر د صدر لخوا خپل کمزوري مشاورت په اډانه دا فیصله غټه غلطي ده، په داسې وخت چې مونږ طالبانو سره خبرو تکینو. د خبرو شروع وړاندې مونږ ځان په کمزوري پوزیشن کې اچولې. د نېشنل ریویو مجلې مدیر او لیکوال اینډي مکارټي په خپل ټویټر کې لیکي، افغانستان شام نه دی، القاعده دغلطه د طالبانو په قربتوب کې مونږ باندې سوسو واري حمله کړې دي. صدر اوباما د خبرو باندې لټولي او ترامپ هم دا غنه کم نه دي. کو صدر ترامپ د افغانستان نه وروته نو مطلب به دا وي چې مونږ خپل جهادي دشمنانو ته تسلیم شو. دا وو د دېونه د سوشل میډیا مهم بلاګونه.
تیر مننه عالمگیر صاحب، اوس د ته مرکه وړاندې کوو د وایس اف امریکا ډیوري ډو همکار او وتلې هنرمن هاغله صدالي ټکر صاحب. په کال 2013 کې چې هغه څه کړي دي او په کال 2019 کې دغه څه منصوبه ده، یعنی د چا مرکې به کوي، کوم قسمه کلامونه به تیاروي او په پروګرامونو کې موضوعات څه دي، په دې مور سره خبرې کړي دي. پرون راځي چې د سردل ټکر صاحب نه دا خبرې واورو. ټکر صاحب ډېره مهرباني، تاسو په کال 2013 کې بلا کارونه کړي دي، خو د ټولو مهم چې تاسو هدفونه وو تاسو کول غوښتل هغه بریالي شوی، کال ختمېدونکی دی.
ډېره مهرباني بنری صاحب، عمر روان دی خو کارم روان دی، کار ودریږي خو نه. په دې تیر شوي کال کې تا ته څنګه پته زما کار خو ټول په تحقیق باندې دی. په دې تیر شوي کال کې مونږ د موسیقي په میدان کې چې کله خبرو کوو، د پروګرامونو په حواله خبرو کوو، نو مونږ د موسیقي د تاریخ په حواله ډیر ضروری پروګرامونه وکړل په دې تیر شوي کال کې. او د 1915 نواخله تر د اوسه پورې، تر تقریبا چې د ریډیو د دریم فیزه پورې، مونږ چې څونه هنرمندانو د هغوی د ژوند مکمل حالات د غی متعلق ډیر زیات پزلو پورې معلومات مونږ خپل خلکو ته ورکړل. دا یو ډیر لوی کار مونږ کو چې دا مونږ په ډیجیټل فورم باندې او په ډیجیټل پلیټ فارم باندې د سيزونو مونږه محفوظ او ساتل
دی. له تاسو کلامونه هم خاص ریکارډ کول هغه
بالکل خپل ریکارډینګ زما کم ریکارډینګ زی هغه روان دي کاغه د غنی خان دي کاغه د مو د نور شاعرانو دي هغه روان دي. او بیا په دې کال کې د ټولو نه بل اهم سیس چې کوم شو هغه دا چې مونږه د غنی خان په نسبونو باندې ډیر تفصیلی پروګرامونه وکړل او دا به د تاریخ یو برخه وي. دا خبره زما تاسو یاد ساتي بنری صاحب چې مونږ په هغه سړی باندې د غنی خان په نسبونو باندې مونږ دونه علمی پروګرامونه وکړل چې د هغه متعلق ته سوچ هم نشي کولی. او بل درته وایم چې دا هغه د ټولو نه لوی ثبوت دا دی د ټولو نه لوی ثبوت چې نن په هغه پروګرامونو باندې په پښتونخوا کې لګیا دی کتاب لیکل کیږي په دوه جوبو کې.
دا خو خبر ده خدا غنی خان باندې خو پخام کار شوی دی ډیر فکر شوی دی استاد سو په کار کې په پخانو کار کې سب
فرق بالکل پخوا چې په غنی خان کم کارونه شوی په غنی خان باندې داسې ان ډیپت کارونه نه دي شوی. په دې کې مونږه داسې کارونه وکړو په داسې جوړ کارونه په غنی خان نه دي شوی. په غنی خان چې دغه په جون باندې سه عام خبرې شوی دی او چې په چا د یو شاعر سره کمپیر کړی دی دا مونږ داسې نه دي کړی. دا مونږ چې د غنی خان کم پیغام دی او دغه چې کوم شاعری ده دا مونږ په غی باندې فوکس کړی دی.
یعنی د شاعر د پیغام تشریح
هغه مو داسې طریقه باندې کړی ده چې پای کې دنه شعر چې په مخامخ کاری اخو بتا ته یو ډیر ساده ټکی ښکاری ساده د غنی خان خو په ساده ټکو کې خبرې کوي خو دا غي مانویت دومره جوور دی دومره جوور هغه جوورتیا ته مونږ د خپل خلق کوشش کړی چې مونږ د خپل خلق هغه جوورتیا ته ورور
او مختصر کراته وای چې تاسو کم مشهور چې کم کلامونه تاسو مال دل چې کو خواري مو کول او خبرې مو د خلکو سره کول خو کم کلام چې تاسو په دوه رات لسم کې فکر کوو چې دا مو ټولو ښه کار کړی دی بهترین کلام ریکارډ کړی کم یو
یاره ز د خو بډیر ګران شي چې ز پکې یو خلک د دې داس مثال لګته چې د چانه ته پوسو کې چې ستاسو په اولاد کې ټولو خبرې کم خوخته دا ډیر ګران سوال دی ځکه چې دا ټول زما کمپوزیشن مثال
دی. دا کلام تاسو را پیدا کړو چې په خاطر ته نو تاسو را پیدا کو پړمې
زه هم دا کار کوم دا خو لکه ما چې دا مثال په توګه چې د چر صدېغه کما زنانه تیر شوی و چې سل کال وړاندې هغه د یو د پرایمری یو سکول جوړ کړو د جنکو په هغه زمانه کې دا غي کلام ما را پیدا کغه ما ریکارډ کړ خلکو سره مېرند چې دا کلام د څنګه پیدا کړی دی هغه ما ریکارډ کړ دما کاروم دا دی چې زب داسې د نایاب سیزون رو باسم هغه ریکارډ کوم په دې کې به نورم تاسو په مستقبل کې به موږ نه ډیر ضرب وینه چې په دغه حواله باندې به تاسو نور کارونه مینه زما داسې
تاسو نه وینئ چې شاپون روان دي
اگزیکټلی
مستقبل خبرو موږ نو کال 2019 لو منې پروګرام دې زما دا او په کال 2019 کې مو داسې کم پروجیکټس یا اراده یا منصوبه چې خلک حیران کوي په خپل
کار اول خود تر دایم چې دا راتلون کې 2019 کال 2019 کال مبارک شول خدای
دې کال مبارک
اول او په کار دې چې ول مبارکي کړي ور مبارکي روس شه خو به هم اول د تدام په اډو مبارک شه ورا ما ته تسوبه په جون کې کار نه خلاصيږي کار مسلسل رواني کار بکیږي مختلف کارونه غنی خان باندې اوسم کار روان دی خو خلاص نه دی په غنی خان کار روان دی ور سره پروخانه فکر کې مونږ یو ډیر زبردست کار شروع کړی دی په دې کې ساينس هم شته تصوف هم شته فلسفه هم شته دا ټول خبرې پکې دي او د رحمان بابا په ور سره په سایت د دغه سره سره د غنی خان سره د رحمان بابا په مانویت باندې هم کار روان دی دا هم زموږ روان دی او دا بدغشان دا سلسله زموږه بدغشان روانه ای
ها خو تکر ستا سو د خپل پروګرامونو ذکر کو یو خبر چې زکم فکر کوم چې ځنی ملګرو محسوس کړي دا ما سره خبرې شوې دي په محفلونو کې غلا چې تکر سب دغه پروګرامونه جوړتیا لري علمی سیړنه پکې وي د کې هیڅ شک نشته خو کله چې خبره کوي د تسوب نه صرف یو خیال خلق چې هغه دیبل سره مطابق کوي هغه وي یعنی مخالف خیال لرونکو پکې ډیر کم راځي
تسوف یو داسې سیستم سبا د سوفیو داسې سیس دی چې په دې کې د مخالفت څنګه نشته دوی خو د مخالفت او د دې سيزونو خلاف خلک دي خدای شي نه مني یعنی د تصوف په علمي تور وینو د تصوف د ټولو نه خلاف کسو کې فلسفي ټیک شو فلسفيانه چې کوم هغه دي ساينس وي مونږ په ساينس زمونږ یو سیګمنت و سره په ساينس هم رواني ته پته ده مونږه یعنی د فرایډ فلسفه هم مونږ بیان کړی ده په دغه کې چې دغه چې د جنسیاتو چې کوم فلسفه ده په هغه باندې هم مونږ خبرې کوو سره دا ټول روان دي دا ټول خبرې زمونږ یو ځای روان دي زمونږ په روخانه فکر کې درې سیګمنت روان دي یو پکې د ساينس د سیګمنت روان دي یو پکې د رحمان بابا سیګمنت روان دي بل پکې د ابن عربي چې کوم کتابونه دي په هغه باندې مونږ خبرې ترې کوو وخت په او مختلف کوشن انسر چې پکې خلک کوم کې سوالونه کوي دا غي جوابونه مونږ ورکو نو دا یو داسې پروګرام دی چې دا که تاسو ته وره
دا یو طرف نه دی
دا یو طرف بالکل نه دی په دې کې ډیر زیات هغه دی مخه د تاسو چې په ساينس باندې ګوره په تخلیقي کائنات باندې په ساينس ته ګوره په بیگ بن مونږ شروع کړو وا په تخلیقي کائنات باندې او مونږ دونه تفصيلي پروګرامونه کو چې مونږ د سټيفن هاکن پر رسیدو پدې پروګرامونو کې چې اوس د کوانټم فزیکس
کوم په هاندې د پروګرام ساسو چې کوم ملګری دی هغه د ساينسي علوم او ادراک او
بالکل اسې خو په کوانټم فزیکس او په کوانټم میکانکس باندې څوک په خبرې کول شي خو هغه خلک چې کوم په دې سیس پوهیږي کنه چې ساينس ویلی خو نشي کول ادا سول دا کم سړی چې زمونږ د دغه فیلډ ماستر دی هغه د خبر دغه چې کوم هسپتال دی د حیات آباد دا غالبا چې دغه سوم دی
شرپاو میډیکل کمپلیکس
نه 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 دا حیات آباد چې کوم هسپتال دی دا غي هډ دی دا غي د ټولو لوی ډاکټر دی مشر ډاکټر دی امریکایي سپیشل ډاکټر شبیر احمد امریکایي سپیشلیست دی ډیر قابل کس دی او دی چې دی د سکول ټیکل په کیو په کالج په زمانہ کیو د اغه زمانه نه د فلسفي او دا شغل د ډیر زوړ دی نو ډیر لست سره دی
دا پروګرام په دوه نورسم کې رواني
دا روان دی بالکل دا روان دی
ډیر مهرباني ساده د خرڅ چې موږ ته مخ راکو او په ډیر لږ وخت کې موږ ته پسند نو کول ډیر مهرباني
ډیر مهرباني خوشاله اوسه ستاسو ډیر ډیر مننه به درې سه
هوب داو د نورو زی پروگرام واشنگتن ټو خیبر زم پرونه پوي پانا www.voanews.com کوم کته شه وزر نازه د پروگرام کوربا رحمان بنره اجازه تخلم خپل خیال ساتي.
دا وایس اف امریکا جوړه کړه درمن اوریدونکو خبرونه ته دوام ورکوه او زو هم د مرکه ولورته او دغه مرکه د پښتون ژغورنی د غورځنګ له مشر منظور پښتین سره ده او هغه زموږ خبريال عدنان بیٹنی ته ویل دي چې د نوې کال لومړی ورځ باید په کامی کچه یاد سی او د پوینا چې په کال 2013 کې شاه حسن خیل کلی چې په لکه مروت کې دی حالت په عام ولس باندې ترګرو برید وکړ او په هغه کې نږدې تر یو نیم سل پورې کسان ووژل سو تر 200 نور زیات ژوبل سو خو څوک د دې یادونه نه کوي او بل دا چې هغه وای د پاکستان حکومت لا تر اوسه پورې د دې غشتنې نه دی منلې او دی به په 2019 کال کې هم خپل مبارزې ته دوام ورکوي. ټول حال د منظور پښتون سره په دې مرکه کې چې زموږ خبريال عدنان بیٹنی کړی دی
ریاست سنجیدگی نه د اختیار کړی لپاره دوی په خبرو باندې ځانونه پټوي کلوای دوه مطالبات یو کلوای درې مطالبات یو دومره د غفلت شکار دي چې تر اوسه پر دوی یعنی زموږ مطالبات پنځه مطالبات اغه نه کړل کېږي چې پنځه دي زموږ مطالبه و روان ورته سزا ورکول ریاستي توګه باندې اغیتلاره جوړه شول چې وي بس د کیسونو نه الان که څلور سیم سره کسان وجدي وکړي او بیا زمون مطالبه چې ایکسترا جوډیشل کلینګ چې کوم روان دی د دغه پر خلاف ته یو یعنی یو ټروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن جوړ شي چې پته ولګیږي چې دا نامعلوم افراد څوک دي دا کارونه څوک کوي دا د ماکه څوک کړه د دې شي چې کلیر تحقیقات وشي هغه دوی لانه دي را سره مالګي میسینګ پرسنز سره څه کسان راغلل خو هغه هم وایو چې غیر آئینی طریقہ نه بلکې په آئینی طریقہ د راشي عدالت اخلاص کې دا سه په یو طریقہ د څوک نه وایي چې بس ډایرکټ یې راوړي باقی د ماینس پاکی دا هغه نه وشول تر اوسه پورې او دا عام خلکو وهل ټکول په ناخوخې پیښې نه بار د سپینجر یو زنانه او اعلی اوس هم شروع دي تیر واقعا باجاوټ شوش پایغه نه پس دوی دا کار وکاو داسې په وزیرستان شې دا یعنی دا خلکو باندې چې کوم تشدد دی دغه نه لګیاوی خو قسم دوی پوره یعنی د کتن نه دی ورته شوی دی مطلب خو پښتون ژغورنه غورځنګ هم لا تر اوسه پرې پر شو زور شور سره روان دی او لا ناس نه دی نه څه کمای راوستل به شي شفول فلج هغه هم روان دی او ترغیب پره چې تر سو پر ادم مطالبات حل نه وي دغه تحریک با لوی لوی کوششونه کوي.
لاسته راوړنې مو څه دي؟
زموږ که د قومي اتفاق په حواله سره وګورو نو لویه لاسته راوړنه شوې ده، ځکه چې زموږ دلته به لوی لوی زموږ مشران شهیدان شول، کاتانه وه بیخي چې دوی شمارل کېدلې. اوس خو پښتون کام شه چې یو عام کس مزدور ته هم څوک لاس ورکړي ټول پښتون کام په احتجاج کوي، دا لویه لاسته راوړنه ده زموږ په ذهنونو کښې. اوس قاتلانو ته په دې خاوره باندې مرګونه داسې آسان نه دي لکه پخوا چې وو. دا د دې تحریک د اتفاق اتحاد د وجې په دې پښتونخوا کښې پښتون کام چې څومره ذلیلېدو هغه اوس دومره نه ځلي، ځکه چې اوس جرأت پیدا شو په خلکو کښې، یره ختمه شوله، حوصله پیاوړتوب زړورتوب پیدا شو. دا هم ذهني لاسته راوړنې دي خو لویې دي. دا شیان چې په کام شي راشي بیا د دوی مسایل دومره مشکل نه شي پاتې. نو موږ چې کوم عینایو چې تیاری ورته ویلی شي هغه مو
تا په خبره بیداری راغلې ده. خو اوس اخرنۍ پوښتنه درنه کوم، نوی کال پیل شوی ده، نوی کال نه تاسې اوس څه ژمنې لرئ؟
لوی امیدونه مو دي چې پښتون وطن ته به انشاءالله لویې لویې لاسته راوړنې دا تحریک راوړي، او د پښتون ولس د پښتون وطن چې کومې مسلې دي، چې کوم د دوی لوټمار شروع دی، چې کوم د دوی ځانونه او مالونه تبه کېږي، دا به ختم کېږي. موږ وایو 2019 به ډېر اهم کال وي د پښتنو دپاره، او خدای دې وکړي چې تل پاتې سوله راشي په وطن شي په دې کال کې.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د وایس اف امریکا ډیوه د ګلا او کدر منور دونکو، او سمزو د بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې د ماینونو د څانګې مشر څارنوال افتخار احمد ویلي دي چې په 2013 کې تر سلو زیات مزدوران په ماینونو کې په پیښو کې وژل شوي دي. د ده په وینا چې د بلوچستان په اتو ضلعو لکه کوټه، هرنایي، بولان، لورلای، ډاډر، همدارنګه کولو، کلات او نورو سیمو کې د کویلې 2500 راجستر او تر 15000 زیات غیر قانوني کانونه موجود دي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د معدنیاتو د څانګې چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد وویل چې د دوکۍ د سماولنګ په سیمه کې مزدوران د ننه په کار باندې بوخت وو. سینابه بره د میتین د ګازو زوروره چاودنه وسوه چې په نتیجه کې څلور مزدوران وسوځول شو، یو بیا ټپي شوی دی.
دولس بجې کې څلور کسانو هغه ماین کې میتین ګیس وو، او د میتین ګیس چې دی هغه خامخا یو چنګاري یا یو شوله سره د دمکه کېږي، خامخا د بجې کې دا لیبر کا یا منیجر کا یا نیگلیجنس دی لاپرواہی دی.
وژل شوي کسان د افغانستان اوسېدونکي دي. په دوی کې دوه ورونه، یو د تره زوی او بل بیا د دوی تربور شامل دی. په دوکۍ او په سماولنګ کې په دې نږدو دوه اونۍ کې د کویلې په کانونو کې دا څلورمه پیښه ده چې رامنځته کېږي چې تر اوسه پورې لس د کویلې مزدورکار خلک پکې وژل شوي دي. چیف ماینز انسپکټر افتخار احمد دا خبره مني چې سږ کال په بلوچستان کې د کویلې په ماینونو کې تر سل زیات مزدور کار خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
پاکستان کې ګډ مینونه په ټیکې باندې ټیکیدار چلوي، ډایرکټ مینونه نه دي. هغه به سیفلی دونه خیال نه کې څنګه چې مینور دي، هغه 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 کې ځای کې د څومره چې ډیر څه ډیر سره کویلا وباسي، نور هغه کا سیفتی سره تعلق نه دغه لا پروايي باندې د اکسیډنټ هم کیږي. داس
د ایوې چې د افغانستان خلک چې دلته د کویلې په قانونو کې مړ شي، واغو ته د حکومت له لوري مالی مرسته نه ورکول کیږي.
اصل کې د کمپنسیشن اکټ کې دا دي چې بغیر ان ای سی باندې د کمپنسیشن نه ویلاوي. ان ای سی ضروری دی نه، د کمپنسیشن چې هغه سره ان ای سی نشته.
د کویلې د مزدور کار خلکو سازمان وی چې د کویلې په قانونو کې د ننه د مزدورانو د سرخوندي ساتلو لپاره اسانتیاوي نشته. حمله دغه کبله د دوی د مرګ پیښې زیاتې شوې دي. د بلوچستان چیف ماینز انسپکټر ابتخار احمد په دې باب ویایي،
مینه ډیر ګرای کې شوې دي او لیج د او د لیبر هم لیج له پرواز شوې دي. هغه احتیاط نه کی انسپکشن او د چې منیجران دی هغه انسپکشن صحیح نه کی، چې له لا پروايي نو بیا اکسیډنټ نه کیږي. د انسپکشن سټاف کمی هم دی. ایو لوګه ٹھیک دی، هغه میکانایز ماینینګ د پاره دی، هغه رول چې ریګولیشن دی چې کم ماین میکانایز دی. مگر مجھ بلوچستان کے جو مائن دی اگر کول سیم اونلی ڈھائی فٹ دو فٹ درے فٹ تھی، مطلب دو درے فٹ سے سارا مخ نہ دی اگر کہ میکنائز مائننگ سارا کار نہ کی اگر کہ خام خدا جو مجھ اخبل طریقہ دی دا ٹیکم والا زے لے کم زے دی اس کو مجھ بکنائز مائننگ نہ کوں اگر پیسے مجھ سے اخبل قوانین دی اگر صحیح دی، مگر اگر کہ دے قوانین بعد مجھ عمل درآمد کوں داؤں دیر دی مگر دیکھ پراپر احمد رحمت نہ کی.
د بلوچستان پاتو ضلع کی لکه کوټه، هرنائی، بولان، لورلائی، ڈاډر، کلو، کلات او پنور سیمو کی د کویلې 2500 رجسٹر او تر 15000 زیات بیا غیر قانوني قانون موجود دی. په بلوچستان کې فابریکې او د روزګار نوري زمینی ډېرې کمې دي. حمله دغه کبله د مادنیاتو څنګه تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. د مزدور کار خلکو سازمان ویي چې دلته تر 1.5 لک د زیاتو خلکو اقتصاد د کویلې له قانونو سره تړلی دی، چې په دوی کې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا، د شانګلې، سوات او د دیر اوسیدونکي دي. د کویلې په قانونو کې زیاتره مزدوران د دوی د ماشومانو او د دوی د ژغورنې لپاره طبي اسانتیاوي هم نسته. د کویلې په ماینونو کې د مزدورانو د سرخوندي ساتلو نه اسانتیاو له کبله ځخه دلته هر کال تر 1.5 لک زیات مزدوران د کویلې په قانونو کې د کار پر مهال باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی وی جی ټلویزیون، کوټه.
در من اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل مهم موضوع ولورې ته چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودري له خوا د پاکستان په پاکستان باندې د ترهګرۍ تورونو په خبرګون کې د پاکستان حکومت یا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم خبرګون خودل شوې دی او دغه کوم تورونه و په دې اړوند به هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو او یو سیړنه به هم په خبرونه کې شامل وو چې د مهال زموږ سره د ټلیفون په کرخه د ډیو سیړنکار اسماعیل خان صاحب ملګری شوې دی. هغه ته هر کله وایو ستړي مشوي په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام اسماعیل خان صاحب، مودی کوم تورونه په پاکستان باندې لګولې دي او د پاکستان جواب څه ورته؟
دا څه دي چې مودی څه خپل چې کوم د ان ای سره راکړې دي خین اې کوم دا خبرې کړې چې پاکستان د ترګره دغه کوي او یو جنگ چې کوم دی نو صرف دا غي حل نه دي تر څو پورې چې پاکستان خپل دغه کې طرز عمل کې بدونی راو سړي سره خبرې ترې کړې نشي نو یو خو دا د مودي شپ داړه خدا خبره ده. بل وخت چې کوم دین وو د خارجي چارو د ویان د اړه خدا دا وو چې دا خبره کړې ده چې هند کې دغه دي انتخابات یې اٹاکر نه روان دي. دغه په خیال کې د مودي شپ بیان چې کوم دین دغه په دې قتل غواړي او بیا دا خبره هم کړې ده چې چکن دغه ختم شي د خبر څه دغه نه پوسه بیا کته لیکيږي ځکه چې پاکستان همیشه خبره تر غوښتلې دي او خبره تر د لارې د موضوع د مسالو د حل کولو او حل ځلې کړي خو اوس چې کوم لږ شی بڑوان دي د فوج د اړه د فوج د بیان د اړه هم یو بیان راغلی دی پاره کې دا خبره کړې ده چې خبره دا ده چې پاکستان خبر ټولنه تقلیدلې ده د پایل د پوی د ویان وانا دا ده چې هند همیشه د خبر ټولنه تقلیدلې پاکستان خبر تر وښدلې دي او واړې چې خبر ټولنه لاره د لارې دا مسله کې دوه دا هند دي چې دا خبر ټولنه تقلیدلې مطلب دا دی د بنیادی چې ځوان اړخو نه مسله یې خطر ده یو وخت هند خپل خبره باندې ولاړ دی بل وخت پاکستان خپل خبره باندې ټینګ دی نو په دغه حالت کې په خبره سره شي کېږي دلته چې کومه خبرې دي هم د تاسو دي چې تاسو پورې چې ټاکرې نه شوه ترغه وخت پورې دا هین سره خبرې کې دي نه شو کې دي چې هین دې د پاره تیار هم نه چې نوې حکومت راغلي نه ترغه وخت پورې پاکستان تر خبرې تر وکی
تاسو د خبرو اترو ذکر هم دلته وکړ اسماعیل خان صاحب د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرو اترو لوی ستونزې سدي چې دغه خبرې مخ په وړاندې نزي
د څه چې بدګمانی ډیره زیاته ده او په یو بل باندې تورنم زیات دي یو دا چې د هند اړه خدا دغه کیږي چې په هند کې یا په هند د دغه ولکې د لاندې چې کم کشمیر دی پاره کې چې کوم در اندازي کیږي یا په هند کې چې کوم طرف لري شه به دازي نه مخ کې پټانکوټ کې یا د پارلمان او پایمانه د دې په شابه باندې د چې کوم ډیلی د غیر د پاکستان هم لا تر دې بل وخت د پاکستان دا نه خدا تور لګول کیږي چې هند په پاکستان کې لاس وهنه کوي او په افغانستان کې چې د هند کم کم کول لري هغه په دې کې د غړي پاکستان د نړۍ په داخل کې خاص کر اوس د بلوچستان یا د سیپک د حواله سره دا خبره کیږي چې چین په اشتراک سره چې کم دا کیږي دا کیږي چې په دې کې د پښا باندې چې کوم چی اړلې دي دا په شابه باندې د هند بلاتړ دی یا د افغانستان بلاتړ دی نو د دوه وروخو دا یو بل باندې دا ټول نه دا لګول کیږي
ډیره مننه اسماعیل خان صاحب چراغ لیس مو سره خبرونه کې شامل شوي مننه
د وسف امریکا جوادا کډر منوریدونکو یو ور بیا هم زو د خبرونې په دې برخه کې د بلوچستان یالت ولوري ته لکه څنګه چې هم په 13 یو ویډیو ریپورت کې تاسو ولیدل چې په بلوچستان کې د سماولنګ په سیمه کې د کویلی په کان کې د چاودنې له امله څلور کسانو ژوند له لاسه ورکړی او چارواکي وایي چې په تیر کال کې تر سلو زیات خوراکشان په ماینونو کې دننه وژل شوی دی هم په دې اړه د خوراکښو سازمان سوي په پاکستان کې د خوراکښانو د سازمان لمشر سلطان لالا سره زموږ خبريال حمید سمسوري مرکه کړې ده هم د علتونې ځینې پښتلې اوریدو او لیدو ته ستاسو په امر راګرځو
دا راتوې چې په کویلی په کان کې کمی د مارک پیش کېږي د دې مهم سبب څه
دا د صحت او سلامتی قانون او ایس ایچ هغه دا چې لار بدونې شپږ بای و په دې کې به د کیکر لرګي استعمالېږي د سفیدې لرګي بني او د دې به دا کدر ډیسټنسي د دې هغه ډیسټنس بالای یا سفیدې لرګي استعمالې بیا ډیسټنس زیات شي بل دا چې د ایمرجنسي لار چې د ګیس اخراج به پر کیږي هغه او د کچيري شاته ماينز ونړيږي نو ورکر به پر وځي هغه نسته هغه نکیږي او په دې کې دا د ماينز اونر خپل کارونه و ټیکدار ته پاواله کړی دی ټیکدار و پیټی ټیکدار ته پاواله کړی دی او پیټی ټیکداران د بدقسمتۍ سره هغه د یونینو صدران هم دي دوی اهم پیشي چې و په 2011 کې وسو په پیم ډی سی کې څلور سلويش کسان کې مرسو د هغه د یونین صدر هم دغه پیټی ټیکدار دا و چې په ګیلانی کې اتلس کسان کې مرسو د دې صدر هم چې هغه د یونین صدر هم دي او دا د دې د پاره دی چې نور ورکر تلار نورې لکې چې نور ورکر ور نه نوځي او هغه ورته وایي چې تر هغه ساته به ورکر کښته نځي یونین به ورته وایي چې تر هغه ساته به ورکر کښته نځي چې درڅو پوری د او ایس ایچ د قوانینو د صحت او سلامتی د قوانینو پابندي ونیسي
د مزدور کار خلکو د ماشومان لپاره د سکول د تعلیم د روغتیا لپاره په ماینو کې چې دی هلته یا د دوی د ایمرجنسي پر وخت باندې کوم وخت پیش وشي هغه لپاره څه سهولیت شته؟
تعلیمي معاملات ختم دي، هیڅ شی نشته. او د مرګ بعد په ملکی 15 لکه کمپنسیشن دی، بلوچستان کې 2 لکه روپۍ ورکول کیږي. دا به څه تعلیم ورکړي؟ دا به څه تعلیم وکړي؟ پر دې لګیا یو چې کمپنسیشن برابر کو، د ملک سره برابر کو. هغه په دغه صورت حال کې چې دغه منسترانی او دا ګورنمنټ چې څنګه به برابر،
نو دا مزدور به تر کومه پورې مري؟
چې د دې ملک نظام دا صفا کیږي تر هغه وخت پورې به مري. او په دې وجه موږ پر 28 سپتمبر په ګرد پاکستان کې احتجاج وکړ. 3 میاشتې بعد صوبائی سیکرټری لیبر او مرکزی سیکرټری ایچ آر ڈی دا بدلیږي. د 1923 ایکټ د انګریز د دور ایکټ چلیږي او د 1926 رولز چلیږي.
سلطان الله دا راته وایي چې سږ کال په پاکستان کې د کویلې په قانونو کې څومره کسان چې دغه مړه؟
110 کسان مړه. دا د اپریل د میاشتې 19 تر دې مبارک پورې.
دا په کوم ځای کې؟
په مختلفو ځایو کې، په دوکۍ، شارګ، مچ، کلات، چمالنګ، ورسره دا جهلم او در آدم خیر هنگو.
ستاسو اوس اوس د آیلو چې دغه یو غونډه وسوله په هغه کې ته خپله ګډون تا درلود، په هغه کې کوم پیسې لري؟
40 پروجیکټ دا وخت په پاکستان کې روان دي. په بلوچستان کې دغه سه یو پروجیکټ نشته. او د مینز د ورکر دپاره نه آیلو څه کړي وو او نه څه کول غواړي. په دې کې ناست انسانان هغه د دې صوبې سره تعلق نه لري. ټیکسټایل ورکر، وومن ورکر، چایلډ لیبر، داسې شیان، ډومیسټیک ورکر، هوم بیسډ ورکر، پر دې شیانو غایېږي چې هغه ډېر کمزوري نقطې دي. کمزوري چې زوروري نقطې دي، کله اوس مایز په هر میاشت کې انسانان کې مري، دې ته دې قدم نشدي او نه کار کول غواړي. د هغه وجه په دې کې د نننه کم انسانان چې دي هغه د هغه وجه. بل خبره دا چې آیلو کنټریکټ ورکوي خلکو ته د 2 کال لپاره. اوس آیلو پرمننت سرویسونه ورکو، نو چې یو پروګرام آفیسر ته تا پرمننت سرویس ورک، هغه پر ډایرکټر آیلو باندې زور ورسو. په دې چې ډایرکټر آیلو د بل ملک تی د باندې او 3 کال بعد بدای ځي ترانسفر کیږي به هاي پروګرام افیسر بناست.
ډیر مننه مو سره خبر
کوم. مهرباني کوم ده.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبر خلکو سره دیګو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده. ټول ریجن دی.
هغه خبر پرابو چې تاسو یې مهم بولئ.
دا څنګه په اولې کې ویلو. دا چې انا وری د څنګه د ټیپ امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وډه.
ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
خدرمن اوریدونکو، لیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله. او د دې خبرونې وروسته تاسو د شپه په خیر خبرونه د ویروس خان سیب سره کولای شئ چې واوري. او په دغه خبرونه کې هم په بيدرکو پښتنو باندې غږیږي، تاسو کولای شئ چې په کې شریک شئ او په کې ټلیفون هم وکړئ. زه تاسو قربانه منزه شهید ما سره د دې خبرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او تخنیکی اړخته د د خبرونی پروډوسر ارشد علی. هغوی نه هم مننه کوو او تاسو په لوی لاس پاروسل وړه او آباد اوسئ.